مستند باشه بله. و هموطنان خدا یاری برسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کور ودان حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسیر آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر لس یو لس بجو ده. د خبرونه پر اپرونی کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې دیرشتن عرب ماین جوړون کې وژل سوي. ولسمشر غنی وی افغانستان هغه وخت د جنوبی او منځنی آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستانی اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړوونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې څنګه نه عربو مې ترون کې په دوه موټرو کې مارکټ سره سیمه ته خلینار سیمه تر وانه خو دې تاسو ځکه کوم خاص موجل کې دې شمیرې دې ستنو تر سیږي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ سول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه دې ولسوالۍ ته داخل سوي وه او غوښتلې چې دغه ولسوالۍ په خپله ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ سول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبی او منځنی آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یوه لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډېره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تېره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې کیږي. دوه پاکستانی اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت اخیستی دی، د فلوریدا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 60 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په ټروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمي برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلندیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلند هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیه تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دې دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړې. ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل، په وسلو سنبالول، مالی ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,000 ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22,900,000 یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسېدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19,000,000 روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 6,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري، د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په سلو کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 45 میلیارده ډالر وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان څه وایي؟ په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوي. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلې خو هغوی په کمه ورته کتلي.
موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، د همدې کور کار، همدې باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یوه نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یوه میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال لرو په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص شوې دي، او کله کله اصلا بېخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څیړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو پتنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزینې په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عامل بهرنیان دي چې د اوکراین قضیه د منځنۍ آسیا جنوب ته غځولې ده، او ځینې ساده لوحي کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس آله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دی نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورتونه خبريږي او سره جوخت ځینی دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمیر سیمو د لویدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو دپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویش ونه کړي، زموږ سره دې همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپوه محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
و همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او د دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مټ باندې مخه نه وتلې.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزین ولسوالۍ ساده کی د دفاع او د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په اتلس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې ناامني وي وسلوال پوځ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته ده چې موږ هلته دسترسي ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید دې برخورد وشي، ځکه چې په تیرې یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خونی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویل چې دې موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی او وارداتي مواد ډېر کم سوي دي. بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
ښاغلی
الکوزی وویل په دغو اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټر، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ور باندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالی او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وای تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورونا تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیه وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالیه وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا محل په هیواد کې لسکونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي، خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورټ کې مو ولیدل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. او اوس به احمد شیبر راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمنې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموینې یو میدان ګاڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غم لړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپاره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یوه تیره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لستار ورځپاڼه دې پیښې ته چې دوه کسه پکې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړو خیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل سٹار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیه پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان دې د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزي دفتر د پنځمې پرسپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقونو د خوندیتوب په کتار کې ډېر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هېواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي چې د دې هېواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیې د تېرې سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دلغندلي او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغه و او د دې تر څنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمینو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کېږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازم. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د اعدامونو په لړۍ اندېښنه ښودلی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په دې هېواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هېواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هېواد کې د اعدام سزا پر لګېدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هېواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې تر څنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې د هغې د جرمونو مخنیوی وشي، نو زه دا نه وایم چې یاره دې سره بس ډېره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورنو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هېواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسوسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسوسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنۍ ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین لغمان لیکلی چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلی چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. په ټوله نړۍ کې په 30 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان اوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هېوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 36 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوسلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره شانو له پامه غورځولی. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه یې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړې دا څېړنه کړې. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسېدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهه اویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې نولس کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې دوه کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له نوي زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرانس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوالو وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه وه او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل سوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 5-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې وایند پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني الاصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا کې په سخت قید محکوم سول. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خپره سوه د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسي دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته مخاطب یم. ښاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لومړی دی په افغانستان کې د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګرڅوي کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانۍ مخه ونیسيږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې د چې ټاکل سوې په لوزان کې د تېرې اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د روانې میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لري کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږ لوی هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپلو وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتمي تاسیساتو د تفتیش په هکله حل کړي. نور پیچلي مسایل لکه د ایران د اتمي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لاینحل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تېرې دوشنبې په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي آبادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي آبادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو له ولایتونو څخه ده چې ډېرې کمې نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود طفان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
ډېر زیاته مننه. رئیس لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي. لکه څرنګه چې تا یادور نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضې سلیقوي مشکلات او بعضې اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلات سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقاماتو سره شریکه کړي، د کار زمینه سازي، یعنی د کار زمینه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاصو شرایطو. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نښه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نوم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې درالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو درالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه محصلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت به نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته نه سیتلای دی لسون سکل راځي، نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف درمالمین وایي او پانتون ته ډېره زمينه نه ورته مساعدي نه واړي چې کورنۍ د درمالم پانتون ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکر و محصلینو نه اوناس ډیر استعداد لري، ډیر قابل دي، مخ خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت ذکر نه دي اوناسو زیات ته. چې کله فارغي کې دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د 12 نه فارغې دي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه با استعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو اکثریت په کور کې ني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلاتو د امنیتي د نسی کوي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو مرکز کې موږ خپله د اوناسو ډېرې کمی لیسې لرو چې هغلته تقریبا استادان یې پوره دي، خو دا نوې کومې محصلین چې موږ فارغوو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنې کوي ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه نجونې چې درمالمین څخه فارغې شوې هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه ده ورته پیدا شوې، د هغوی په اړه تاسو څه معلومات دي؟
هغه هم دا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي، ځکه چې نور جو کې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم چې دوی فارغې شوي دي هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ډېره محدوده ده، یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د درمالمین نه فارغېږي د معلم په صفت فارغېږي، دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله همدا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د 14 نه فارغه یم، د یوې میاشتې چې پیدا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي، نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو. نو زه ډېر تېر متاثره شوم، ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوې، دوی چې هو بالکل یې کوم کار، ځکه زه د کور کار هم کوم او په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم.
مننه. فردي تاسو راته وایي چې دغه ستونزې چې استادان یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسو نه پخوا نجونې چې درالمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسو اوس فارغېږي، څومره یې ویني یا څومره درک کوي؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم وي یا د دولتي چارواکو لخوا هم وي، تنه د معلمي پوسټ چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتلمو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوسټ درکړو. موږ ډېر زیات، ځکه موږ 14 سنف کې 12 څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نه شو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي 14 پاس دي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وای چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي یو، باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ نه، غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅکله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کړو بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتی چارواکی دکل چې یو وری هم غوګنه کان کې نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونزې اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعي مشکلات راسمراواج کې د مرکز د مراد بچی از بسیار زیاد از ما نمیتونیم حداقل بدر مؤمن به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در مؤمن نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانه میکنیم خب به بسیار مشکلات اینجا میایم وقتی که از اینجا فارغم شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یک معلمیست که با دختر را داده میشه وقتی که معلمی را میکنیم از معلمی را فارغ شویم باید ماشه معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنند وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ماشه هزار از این تغییر دامرش نمیه ما از دولت خدا می تقاضر داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجیه خدا کنند باید با ما به مشکلات مرزدگی شد و اصدای ما باید شنیده شد
به ازادی رادیو دزبان پیکر خبروان درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده کن که در کار در نظمی نسازه پاره در بحث گردونوال مدی در پکتیا لی دار المعلمین رئیس آتا محمد کانی در پکتیا لی دار المعلمین در سوار لسم طولگی زده کن که پریده حبیبی در علی دار المعلمین یو بل زده کن که نسرین مسعودی او در همده دار المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست بایم رئیس قانه تاثیر اتا ووایی سی ستونز خو مواره ده دستونز منگ لیدلی دی پا پکتیا که دستونز ستا سرد دمر دیرو دودیز و مشکلات و انجون دار المعلمین ترازی خوانزوی ترازی اول آقا روستا دوی برتا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تزی یه کار نور تا پیدا کیگی لامیلون ایسا دی
منا نکم بیا هم دا موضوع از تکرار بیانو دلتا دی دولت مکلافیت تا دی پکتیا دی ولایت دی ولایتی چارواکو مکلافیت تا ترچو آقا کم توازن چی دا خصوصا دی جندر پنامه دوی باید نه تنها دی معرف فساد ها کی بلکه دی اداراتو او دی نورو اداراتو فساد ها ما دی نظر ونیسی گوری مگه بستونه لرو دی زراعت پا وزارت کی دی زراعت پا وزارت کی دی جنگلداری پا بخش کستا ترزیق نباتات پا برخه کستا دی کشاورزی پا برخه کستا مختلف برخو کی بستونه موجود دی که چیری دا بستونه اختصاص ورکل سی هاگو و ناسو تا چی دی ساینس لدپارتمنت نفارغی کی دیر موثریت لری دیر موفی تمامی دلیسی او حتی دا بستونه با تخصوصی شکل ونیسی آقا از انجونه چی دی پکتیا لالی دار المعلم این دی ساینس لسانگ فارغی گی دوی طول دوغ مهارتونو تا کاملا رسیدگی کولیسی او لریم دا ایوان مسئله دوما مسئله دی ساعتامی پا برخه که باید دی جوان فارغینو تا خصوصا دی دار المعلمین فارغینو تا دی اوناسو تا البته زمین اسازی و سیز دی مثال پر دول در توام هاگه تیداد خوانده چی دی ولسوالوی نمراجع کی دوی تا هم ما عملا لیدلی دی چی نارینا نرس ولار دی که چیریم دا غو فارغینو تا موقع ورکل سی دی ساینس دی دپارتمنت فارغینو تا اوناسو تا او دوی تا لند محاله کورسونه دایر سی لند محاله پا ظرف دروی میاستو که دو میاستو که یعنی دا خپل و زمین سازی دا دوی تا او دوی دی نرس و صفت پا صحت امی که پدنده و گمارل سی هم کاریابی سوا هم انکشاف متوازن او هم جندر مراز او کچیری پا هر چسترگی سر پتو دا هم مناسب ندا بل مثال دی ولایت مقام در کم دی ولایت مقام تا خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت پتسانگه کی داسی و متخصص کس نلرو چی دای اوخم حریر وی دا اپ داسی حال که چی دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسی فارغینی مگه لرو چی دی اوی املا، انشا، برخورد، سویا، سلیقه، روانی حالات کاملا منظم وی دوی کولی چی چی اوخ دی ایسایی او دی سبت اول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمینه سازی ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی په ټول ولایت کې وګوري په هر ادارې ته چې تاسو ورځي ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولې دي
د چار ریاست کې نارینه دي خزو په نسبت زیات دي
بله یو مثال دا تاسو زونده مثال راکړ دا په داسې حال کې چې د خزو چارو ریاست په نوم یادېږي په هغه کې نارینه باید څه وکړي وروره دا صحیح نه ده بل مثال قضایي دولت کې درکو بل مثال همدارنګ په فواید هم یک درکو بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت هم کې په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ نه خزینه مامور نه لرو هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي دوی به خپل
پروژه او بخې د پانتون مثال مرکو په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده ګوره چیرې دی ولایت اداره د پکتیا ولایت رهبری د پکتیا ولایت قومي مسیران د پکتیا ولایت علما د ته توجه نه کوي ګوري د غټ بحران ده زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي ولی خپل خور ته اجازه ورکي چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرسته او دغه په واسطه پانسمان کیږي دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرې ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمينه مطلق به د ولایتي ادارې لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي مناسبه شته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه غی صاحب کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل په سل زما موافق هم سره او رښتیام د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنج ولی کچرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي نو دوی ته په کار دي چې په کم سره کم دیونه سو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دي یوغو بجای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغې سوي معلمان دي چې ښه استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ د ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې د یو مثال هم دغه داسې موږ در معلمین نه یو اوناسه فارغه سوی و به پانتون ته لار پیدا کړه او وس راغلی دی موږ سره دلته همکار د استاد ده او جنکیانی لاخه ذکر تیر کوي سي نو کچېره غواړي سي دي تعلیمي سطح لوړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرره سي تر څو خز دکړو کی
مننه ایتاس دي خبر دي لا بش پړیدو په خاطر دمر ویلې سوس دي علي مخزن په لیسه کې څور زیوړه موږ پښتنه وکړه 12 استادان کم دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضرین ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي نو موږ بیا هم د خوندلور تر وګرځو فريدي تاسو وای د غستونز تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونز یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نور دې کوم لوی ستونز یا ننګونی چیلنجونه دي جنو په وړاندې دي
د وناس نور سنزیداتی کنا چې کله چې دوی درمالمین نه فارغېږي غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي مانوي امتیازات ځکه هغه کولای شي تر څو لوړ تحصیلاتو کې باندې کولای شي چې لوړ تحصیلاتو کې مثلا د دې ځای څخه 500 تلار عمومي د سانس په بخش کې او هغه خبرسته کولای شي چې دلته استادان شي تر څو کولای شي وناس ته به هم قصخه ډېر ښه فائدې ترلاسه کړي مثلا لکه موږ استاد درمالمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغ شوی د خو لسانس ده چې کولای شي موږ دا هم په ډېر راحتي سره تدریس راکړي په دا سره کوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز ووسی تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېر ښه نیوناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي تر څو وکولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولای چې ذکر په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې زکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو هېڅ د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاس لرو، دوازده فاس لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو
مننه. نسرین نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت درباره امی فساد اداری زیاد توجه کنند، به خاطر که در پنتون ها وقتی که شاگردان امتحان میتن که مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارند هم کسایی که رشوت میتن هم اونا زیادتر کم بیان بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگرچه لیاقت زیاد هم دارند. وزارت فقط خواهش ممی است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما از فساد اداری پاک و نزه کنند. و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیه است، پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تا ما بتوانیم بدون اینکه ما تعلیم تربیه را پنزه تعلیم تربیه را بخوانیم پنزه طب متوسطه را بخوانده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم کومک
کنه. مننه. خوشاله سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاري غوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدرالمعلمین رئیس ته محمد کانه د پکتیا لیدرالمعلمین د سر څوارلسم ټولګي د کوونکو فريد حبيبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم په وروستیو کې د دوی نه د دېشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم چې په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته ووایي چې څنګه کېدلی شي دغه ستونزې په پکتیا کې هوارې.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د لپاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتوانېږي چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کېږي. په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی دارالمعلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دومه مسله نوې رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې ته پام وکړي چې فارغین خواندو ته زمينه سازي وکړي، که په ریاست عمر زنان کې وي، که په ریاست معرف کې وي، که په نورو ریاستو کې وي. دا دومه مسله. درېمه مسله که چیرې زمينه سازي ونه شي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ څرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونه نیول سي او اوسه نه سر له اوسه کار ونه سي دا ستونزې یا دغه دودیزې مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونه سي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا زه وایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بلخص د خوندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول ترسره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب یې وګرځي.
او مننه شاب صاحب تاسو لنډه حل لار راته ووایي.
مننه کومه لنډه لار به همدا وي ما په نظر چې د پکتیا مکمل ټول ادارې سي دي، یعنی ټول ریاستونه سي دي، په نوې تشکیل کې چې د نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په وکه باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه فریدی. تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي ک دولتي چارواکي تاسو غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ आवाज واوري هغه سره باید هغه حل لار باید خپل وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولای شو چې د ذکرو سره وګه په وګه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او موږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کاڼه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي اوناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر دغه لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي ترڅو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنوند و با مشکلات ما رسیدگی کنند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمین و دیگر مسئولین دیگر پانزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تسهیلات خود صورت بالا ببرند یعنی تسهیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تسهیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم با مکان خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب به وطن خود معرفی شه.
مننه لتاس ټولو ښاغلیو او غلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه. مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې azadiradio.com